کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د افشار په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز د وسلوالو مخالفینو ډله ییزه حمله د دریو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. افغان ولسمشر د بلخ د ولایت محمد نور استعفا ومنله او پر ځای محمد داوود هغه ځای ناستې وټاکه. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په همدې پلمه د افغان کډوالو ستونزې دراوړو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوري اسنوري څخه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د کابل په افشارو کې د ملي امنیت پر ریاست ځنوژونکي حملې د پای خبر ورکوي. د افغانستان ملي شورا ګډ کمیسیون د ولسمشر اشرف غنی هغه تقنیني فرمان تایید کړ چې له مخې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کیږي. د اوکراین پوز وایي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون پالو لخوا له اوربند څخه د څو سرغړونو په ترڅ کې درې سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په افشارو کې د ملي امنیت پر ریاست نننۍ ډله ییز برید د درې حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېد. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د خبر د فرانسې خبري آژانس د اعماق په نوم د دغې سخدریزې ډلې د خبري آژانس له قوله ورکړی دی. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په سیمه کې د افغان ځواکونو تصفیه روانه ده. تر اوسه په دې پیښه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. دغه ډله ییزه حمله نن سهار 10 بجې پیل شوې وه. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل معلومات اورېدلی شئ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر اشرف غني د بلخ د ولایت محمد نور استعفا منظور کړه. د جمهوري ریاست مرستیال وایي نجیب الله آزاد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر د ښاغلي نور استعفا منلې او پر ځای یې انجینیر محمد داوود د بلخ د نوي والي په توګه ټاکلی دی.
جمهور رئیس باندې پخواني والي محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والي د بلخ نوی والي دپټوم انجینیر محمد داوود وټاکل شو.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې رسنیو ته پاسته ویلي خبر پاڼه کې انجینیر داوود د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی بللی او ویلي دي چې هغه د نفتو او ګازو د استخراج په برخه کې لوړې زده کړې په انګلستان کې کړې دي. افغان ولسمشر په داسې حال کې د عطا محمد نور استعفا منظور کړی چې وړمه ورځ د جمعیت اسلامي ګوند حکومت ته ګواښ کړی و چې هیڅوک د نور د لرې کولو واک نه لري. نور چې د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس د له شاوخوا 15 کلونو رئیس د بلخ د والي په توګه دنده ترسره کړې او پر دې مقام د هغه د پاتې کېدو یا لري کېدو مسله په وروستیو کلونو کې په یوه جنجالي مسله بدله شوې وه. د نورستان چارواکي وایي د نورګرم ولسوالۍ د پوهنې عامر تېره شپه ناپېژند وسلوالو په ډزو وواژه. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل مولوي علي احمد د نورګرم ولسوالۍ د پوهنې عامر تېره شپه مخ پټو وسلوالو له خپل دفتر څخه لومړی وویست او بیا یې د دفتر مخې ته په ډزو وواژه. هغه وایي مولوي علي احمد له چا سره شخصي دښمني نه درلوده. ولي وایي هڅه کوي د پیښې اصلي عاملان پیدا کړي او هغوی ونیسي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي شورا ګډ کمیسیون د ولسمشر اشرف غنی هغه تقنیني فرمان تایید کړ چې له مخې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کیږي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګډ کمیسیون د بحثونو په پایله کې دا پریکړه شوې ده. د الکترونیکي تذکرو د ویش اداري چارواکو پرون په کابل کې وویل چې د ملي شورا له پریکړې وروسته به دغه لړۍ په یوه اونۍ کې له کابله پیل او وروسته نورو ولایتونو ته وغځوي. د همدې سیمې هنړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ملي امنیت یوه نوې ستراتیژي اعلان کړې. خبري اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې ښاغلی ترامپ به د امریکا لومړی پر پالیسۍ تمرکز وکړي او همداراز به چین د اقتصادي پارونې په سبب د سرسخت سیال په توګه ونوموي. د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش د ولسمشرۍ د وخت یوه چارواکي مایکل الن فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د ملي امنیت ستراتیژي په چین باندې د اقتصادي فشارونو د یوې لړۍ د واردولو یوه پیلوونکې وصله ده. ځینو نورو کارپوهانو بیا ویلي له چین سره تون چلن به د آسیا له دغه لوی قدرت سره ویجاړوونکې اقتصادي جګړې ته لار پرانیزي. چین او امریکا په دې وروستیو کې د شمالي کوریا د راکټي پروګرام پر سر خبرې ښکته پورته کړي او واشنګټن له پیکینګ تمه لري چې په پیونګ یانګ فشارونه زیات کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د امریکا په وخت د ماسپښین په 2 بجو د ملي امنیت دغه نوې ستراتیژي اعلان کړې. د ملي امنیت ستراتیژي د پخواني ولسمشر رونالډ ریګن له وخته په هرو 4 کلونو کې یو ځل اعلانېږي. د اوکرين پوځ وايي په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکرين په ختیځ کې د روس پلاو بلتون پارو لخوا له اور باندې څخه د څو سرغړونو په ترڅ کې درې سرتیري وژل شوي دي. د اوکرين دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې بلتون پالو 14 ځلې د هوانونو او درنو توپونو په ډزو سره له اور باندې څخه سرغړونه کړې ده. بلتون غوښتونکو بیا د اوکرين وسلوال ځواکونه 14 ځلې له اور باندې څخه په سرغړونه تورن کړي دي. د 2014 کال د اپریل میاشتې راهیسې د اوکرين د حکومتي او روس پلاو بلتون پالو ترمنځ چې د دونسک او لوهانسک پر یو شمیر سیمو کنټرول لري په جګړو کې 1300 کسان وژل شوي دي. په 2014 او 2015 کلونو کې د مینسک د سولې له تړونونو سره سره تر اوسه څو ځلې په سیمه کې له اور بند سرغړونې شوي دي. او د امریکا د جورجیا ایالت د اټلانټا په نړیوال هوایي ډګر کې برېښنا بیرته فعاله شوې ده. په دې هوایي ډګر کې د برېښنا د قطع کېدو له امله له زرو زیاتې الوتنې لغوه شوې وې. په پام کې ده چې نن د ورځې په وروستیو کې د هوایي ډګر کې چې یو د نړۍ له ګڼه ګوڼو هوایي ډګرونو څخه دی د الوتنو فعالیت بیرته پیل شي. د هوایي ډګر له پرون راهیسې شاوخوا 1 ساعت برېښنا نه درلودله او مسافر د ترمینلونو په تیارو سالونونو کې بند پاتې وو. د جورجیا د برېښنا کمپنۍ چې دغه هوایي ډګر ته برېښنا ورکوي ویلي چې تر مکه لاندې د برېښنا په یو سټېشن کې د اور لګیدو له امله برېښنا قطع شوې وه. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه ملاحظات ریډیو اوریدل. د کابل شهر د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د افشارو په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز د وسلوالو مخالفینو ډله ییز برید دریو حمله کوونکو په وژل کې دوه سره پای ته ورسید. په دې اړه هڅه کوو له سیمې څخه نور جزئیات ترکړو. افغان ولسمشر د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا منلې او پر ځای محمد داوود هغه ځای ناستی وټاکه. د جمهور ریاست مرستیال ویم نجیب آزاد.
جمهور رئیس باندې پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوې والی د بلخ نوې والی دپټوم انجینر محمد داوود وټاکل شو.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي دا وخت نږدې 5 میلیون افغانان په 5 نړیوالو حوزو کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. سید حسین عالمی بلخی.
ما بیش از 5.6 میلیون مهاجر فعلا در خارج از کشور داریم که در مجموع در 5 حوزه مهاجرتی حضور دارند.
هغه د خبرې د کډوالۍ نړیوال ورځ په مناسبت کړي چې نن ده. د افغانستان د اوبو انرژي وزیر وایي یو شمیر بندونه ځانته ځانګړي دشمنان لري چې دوی د بندونو د امنیت لپاره د بهرنیو متخصصینو په ګډون ځانګړي کمیټه جوړه کړې ده. نو راپورونه هم لرو. د پښتو خبرونو متری وساته دوام کوي چې ظفر بازار د تایر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. زموږ غلا ازادي راډیو ری دوستانو لکه چې وړاندې په خبرونو کې هم ویل د کابل شهر د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د افشارو په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز د وسلوالو مخالفینو ډله ییزه حمله د دریو حمله کوونکو په وژل کې دوه سره پای ته رسیدلې ده. او د هم ویل کېږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په د پېښې په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله چې همدا څو شیبو کې د کابل امنیه قمندان د دې پېښې د وروستیو جزئیاتو په اړه خبریالانو ته خبرې کوي او نور جزئیات به وروسته در سره شریکو. تر هغه د مخه به ولاړ سو دغه بل راپور ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې ده. د جمهور رئیس د ویان مرستیال نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویلي چې شاغلی نور پر ځای انجینر محمد داوود د نوي والی په توګه معرفي شوی دی. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور وورو.
د بلخ والی عطا محمد نور د بلخ د والی په توګه لنګدي 14 کلن ماموریت وروسته استعفا وکړه. د جمهور رئیس د ویان مرستیال نجیب آزاد ازادي رادیو ته وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په سهار د خاغلی نور استعفا منزور کړه.
جمهور رئیس باندې پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوې والی د بلخ نوې والی دپټوم انجینر محمد داوود وټاکل شو.
عطا محمد نور د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو په دوه دورو کې د اجرایي رئیس عبدالله نګدي په شوی و. خاغلی نور له 2004 نه تر 2014 میلادی کال پوری د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړله او د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د بلخ د سرپرست والی په توګه وټاکل شو، خو د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې یو وار بیا ولسمشر نوموړی د بلخ د والی په توګه ونومو. حتی محمد نور د مرکزي حکومت له سرسختو انتقاد کوونکو بلل کېده چې په دې وروستیو کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی او د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق سره په ګډه د افغانستان د ژغورنې ائتلاف هم جوړ کړو. خاغلی نور یو ځل مخکې دا ویلي وو چې په حکومت کې د جمعیت ګوند د امتیاز زیاتولو په هدف له ارګ سره خبرې پیل کړې، خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شول چې د خبرو په دغې لړۍ کې ستونزې پیدا شوې. خو تر دې مخکې د بلخ پخواني والي ته نږدې یوې سرچینې د موضوع حساسیت ته په پام ازادي راډیو ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي وو چې پر عطا محمد نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي دي. سرچینې ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د تېرې جمعې په ورځ صلاح الدین ربانی په ګډون د افغانستان له بیلابیلو سیمو د جمعیت ګوند مشرانو له خاغلی نور سره په دې تړاو ناسته هم درلوده، خو د جمعیت ګوند ویان واقف حکیمی بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ملي یووالي د حکومت د هوکړې له مخې هیڅوک نشي کولای چې خاغلی نور له دندې لرې کړي، خو په خبره یې استعفا قانوني حق دی. خپل عطا محمد نور او نږدې کسانو تر اوسه په دې اړه چې د کومو شرایطو له مخې له خپلې دندې استعفا کړې څه نه دي ویلي. دغه شان جمعیت اسلامي ګوند چې عطا محمد نور اجرایوي رئیس دی هم تر دې دمه خپل موقف نه دی اعلان کړی، خو د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي چې د خاغلی نور او جمهوري ریاست ترمنځ ستونزو ته په کتو اړتیا وه چې خاغلی نور له خپلې دندې استعفا ورکړي. د وای د ارګ عطا محمد نور او یو شمیر سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې اړه د نظر اختلاف موجود و. زه فکر کوم چې په داسې حالت کې عطا محمد نور خپلې دندې ته دوام نشو ورکولی او اړ شو چې استعفا ورکړي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې په دې اړه رسنیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې لیکلي چې د بلخ نوی والی انجینر داوود د بلخ ولایت اوسیدونکي او د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې نوموړي د کانونو د کیندنې، امنیت، اړیکو او مدیریت په برخه کې په انګلستان کې زده کړې کړې دي.
دوستانو و موردل چې د افغانستان ولسمشر د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلی او پر ځای انجینر محمد داوود د هغه ځایناستی ټاکلی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د بلخ د والی د استعفا هرکلی کوي، خو وایي چې دوی ته رسېدلي معلومات ښیي چې د پردې تر شا پټه معامله سوې او د جمعیت ګوند غړو ته د شغلی نور د استعفا په بدل کې یو شمېر ولایتونه منل سوي دي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه فیض محمد ځلاند سره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا په شاغلی نور فشارونه موجود ول کنه په خپل خوښه به استعفا کړی وي.
بالکل، د عطا محمد نور د استعفا یا د لری کېدو په اړه باندې فکرونه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دورې څخه پیل شوي وو، مګر هغه په خپله پر لس کلنه دوره کې ونه توانېده چې دغه د زورواکۍ جزیره هغه ډاکټر صاحب غني چې کله حکومت ته داخل شو په پیل کې کوشش وکړ تر څو د عطا محمد نور سره ملګری پاتې شي او په یو نه یو ډول باندې د راتلونکو ټاکنو او د خپل سیاسي ژوند د ادامې لپاره د عطا محمد نور له ځواک څخه په ځانګړي توګه په تاجکو افغانانو کې د هغه له ملاتړ څخه ګټه پورته کړي. مګر هم په دې وروستیو کې کله چې د جمعیت اسلامي او د ډاکټر صاحب غني ترمنځ تعلقات یا اړیکې هغه ترنګلې شوې خړې شوې، ډاکټر صاحب غني کوشش وکړ فشارونه زیات کړي تر څو عطا محمد نور د بلخ له ولایت څخه لري کړي. نن بالاخره ډاکټر صاحب غني په دې وتوانید چې د عطا محمد نور استعفا لیک ترلاسه کړي. او
فکر نه کوئ چې دلته به کوم سیاسي جوړجاړې به رامنځته شوی وي یا هم ستاسو په نظر باندې په کومو شرایطو باندې به عطا نور استعفا ته اړکل شوی وي؟ په داسې حال کې چې عطا محمد نور د انتخاباتو پر مهال باندې ډاکټر عبدالله یو له مهمو ملاتړو څخه یو او ډېرې زیاتې رایې ورته وګټلې او هغه بار بار دا ویلي چې دا حکومت د سیاسي تفاهم له مخې رامنځته شوی دی او دا پکې برخه لري.
بالکل، د ملي وحدت د حکومت رامنځته کېدلو په هغه سیاسي تفاهم نامه کې دا راغلي دي چې د جمعیت ګوند نومان به کم سي ډاکټر عبدالله او هغه به واکې نیم په نیمه شریکي او دا رنګه د اپوزیشن چارې به هم جمعیت اسلامي په مخ وړي. داسې ویل کېږي چې عطا محمد نور به رسمن دی افغان حکومت دی اپوزیشن په توګه باندې و پیژندل شي او دی به په رسمي ډول باندې د حکومت په خلاف باندې خپل چارې هغه منظمي کی دی. خوونه وزارت وزیر به هم دی خوخه باندې کومارل کیږي کمتن د میرویس بلخی په نام باندې وارد مخه دی وزارت نومان شوی د سیاغه به ډیر شر ورمعرفي شي. ځینې جولجاړي او ځینې معاملې تر سره شوې دي چې په وخت سره کېدای شي دا ډېرې راپرسېره شي.
په داسې حال کې چې لکه څنګه چې تاسو وویل د بلخ والي عطا محمد نور په بلخ کې په تیرو څو کلونو کې پراخ ریښې غځولي دي او نفوس هم ډېر دی. نوې والي چې ورځي دا به ستاسو په نظر باندې د کومو ستونزو سره مخامخ شي؟ آیا خپل کار ته په سمه توګه باندې دوام ورکړی شي او که نه؟
د انجینر داود راتلل په یو معامله کې انجینر داود مشهور سړی دی، دا په ځانګړې توګه عطا محمد نور ته ډېر نږدې پاتې شوی. اوس وخت کې بهر اوسي، دی به ډېر زر مزار ته راشي او د مزار چارې واګې په پلاس کې واخلي. په انجینر داود باندې به هم د عطا محمد نور اغیز هغه همداسې پروت وي، که چېرته هغه سرغړوی کوي د جمعیت اسلامي د غوښتنو یا په ځانګړې توګه د عطا محمد نور د غوښتنو څخه، ماته ښکاري خپله دنده به په ډېره مشکله باندې پای ته انجام ته ورسي. نو له دې امله ویل کېږي چې د عطا محمد نور او د جمعیت اسلامي په ملاتړ باندې به داود هلته په ځانګړې توګه انجینر داود هلته د یو سمبولیک والی په توګه باندې د حکومت تر پایه پورې خپلې چارې په مخ بوسي.
د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه فیض محمد ځلاندو. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. زموږ خلک ازادي راډیو ری دوستانو، لکه تاسو هم خبري است، نن د کډوالۍ نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ورکړل سوي شمیرو له مخې دا وخت نږدې 6 میلیون افغانان د کډوالۍ شپې سبا کوي. له دې سره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي دا وخت د دغو کډوالو ژوند له نسبتا مبهم حالت څخه راوتی دی. یوسف خانزدران په دې اړه نور تفصیل کوي.
کډوالي هغه ستونزه چې له څلورو لسیزو راهیسې ګڼ شمېر افغانان ورسره مخ دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي دا وخت له 15.6 میلیون نه ډېر افغانان په 5 نړیوالو حوزو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. خو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي چې د دوشنبې په ورځې په کابل کې د ډسمبر د میاشتې د 13 نیټې د کډوالو د نړیوالو ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل دا وخت د کډوالو ژوند نسبتا له مبهم حالت نه وتی دی. وایي افغان لوری دا وخت د افغان کډوالو د اکثره کوربه هیوادونو سره ګډ تفاهم او مدیریت ته رسیدلی دی.
ما بیش از 5.6 میلیون مهاجر فیلان در خارج از کشور داریم.
دی وی مونږ دا وخت له 15.6 میلیون نه ډیر له هیواد بهر کډوال لرو چې په ټوله کې د کډوالۍ په 5 حوزو کې ژوند کوي. له 2 میلیون نه ډیر په ایران کې، شاوخوا 2 میلیون په پاکستان کې او نور په اروپا، امریکا، استرالیا او آسیایي هیوادونو کې میشتي. ملګرو ملتونو د 2000 میلادي کال رئیس چې په نړۍ کې د کډوالو شمیره ریکارډ درجې ته ورسیده، د ډسمبر 13 نیټه د کډوالو د نړیوالو ورځې په توګه اعلان کړه او له هغې مودې رئیسې هر کال دغه ورځ د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د شمیرو له مخې له سوریې وروسته افغانستان دویم هیواد دی چې د وګړو ډېره برخه یې له هیواده بهر په کډوالۍ کې ژوند کوي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دغې غونډې ته وویل د افغان کډوالو د ستونزو د هوارې په هدف د نړیوالو بنسټونو او افغان لوري ترمنځ همغږي ډېره شوې او د دغې ستونزې بنسټیز حل ته کار کیږي. که څه هم حکومت کډوالو ته د سرپناه برابرولو، ځمکو ورکولو او نورو ګڼو مرستو ژمنه کړې، خو ملګري ملتونه افغان حکومت ته ښایي چې په دې برخه کې چټک او شفاف اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبلانزر د غونډې ته وویل راستنه شوي کډوال په کابل کې لا د ژوند مهم اړتیاو ته لاسرسی نه لري. دی وایي لس ورځې مخکې زه په کابل کې د کډوالو یوه کیمپ ته ولاړم. له دوی نه مو د ستونزو پوښتنه وکړه. وی ویل چې ماشومان مو ښوونځی نه لري او ښوونځی نشته. دا نو د بخښنې نه ده. موږ له حکومت سره مرسته کوو، ورته حوصله ورکوو چې په دې برخه کې ډېر کارونه وکړي. تر دې مخکې افغانستان ته یو شمېر راستنه شویو افغان کډوالو هم په وار وار رسنیو سره په خبرو کې د خپلو ستونزو او ورسره د لازمو مرستو د نه کېدو په اړه ویلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې له 2 میلیون نه زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنه شي او دا لړۍ لا هم روانه ده. له دې ټولو سره د چارو یو پوه میر سردار زدران وای ډیری افغانان د امنیتی ستونزو له کبله د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. دی وایي کچېرې حکومت امنیت او د بنسټیزو کارونو پراختیا ته خپل پام واړوي، تر ډیره به دغې ستونزې ته د هواری لار موندل شوي وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو الکتی اوراندی میجمنه کړی و چې د کابل د بریټ پاړه په تازه جزئیات او د کابل شاردې پنځم امنیتی حوزې اړوند افشار او پسمه کې د ملي امنیت پر یو مرکز د وسلوالو مخالفینو ډلې حمله د دریو حمله کوونکو په وجل کې دوه سره پای تر رسیدلې ده. په دې اړه لسیمې څخه شاه محمود شینواری د کابل د امنیت قمندانۍ تازه جزئیات را سره شریکوي چې هم دوه سره سره د ټلیفون پر کچه دی. شاه محمود شینواری، پروګرام ته شرغله مېرمنې او کې د امنیت قمندانۍ تازه جزئیات تر لوده پدیاړه
که مو په ما سحر چې دغه پیښه زیات راغلی ولهم په دغه سیمه کې وو دغه شیبه چې تاسو خبرې کو د اسمیزو مخمنانی معاون په سیمه کې خبريالان ته معلومات وکړه دغه پیښه ستاسو چې شو خلاص به دي دوه تنه ځانمر کې درېدو چې غوښتل د ملي امنیت سالمی مرکز د افشار او سیمه کې دي د تنځي او ودانه چې نیمه جوړ شي ودانه د بي ودانه ته نوتی وو دي نه د دې شروع کړی وي دغه جګړې تر یو سات وړاندې دغه وخت په دوام وکړ او دواړه بیرګل بي کوینا باندې چې دا وځل شو بریسر یو موټر کورلا موټر چې هغه د مواد نه ډک هغه هم لامل چې ځکه نه فانا انفجار ورکړ شو دی کوینا باندې نور هیڅ ته نه ملکی او نظامی هیڅ ته تلفات نه دی او یوازې نه دوا انتحار کوونکی چې بي د بیت پلان درلوده دا په کوزر شي وی دي یو څه چې دوی اضافه کړه دا چې دغه پیښه مسولیت زینه رسنیو چې کوکای چې دایښ په غاړه دي سره دوی چې دغه دوه سره انتحار کوونکو سره د دایښ بیرغ هم په سیمه کې موجوده ما تفروتو.
بله ډیر زیاته مننه کوم شاه محمود شینوارو چې له سیمې څخه د کابل د بریټ په اړه معلومات راکړه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له بوده ماښام تر وو بجو پرې پرمنځنۍ سپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 سپه خبرونه لري. دوستانو، مخکنی موضوع مو د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو په اړه و چې نن د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور جوړ شوی و. په همدې ادامه ورزو د روزګان ولایت چې په دغه ولایت کې چارواکي وایي تر 3000 ډیرو بې ځایه سوي کورنیو سره د مرستې لړۍ پیل شوې ده. د روزګان د ولایتي چارواکو په خبره دغه مرسته کې خوراکي توکي شامل دي او دوی ادا د هغو کورنیو ته ورکول کېږي چې په وروستیو جګړو کې د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي او عاجل مرستو ته اړتیا درلوده. په دې اړه به نور جزئیات له شریف الله شرافت څخه واورو.
د ورزګان ځای چارواکي وایي له دغه 3000 کورنۍ سره د خوراکي توکو دغه مرسته د WFP یا د خوړو نړیوال سازمان لخوا سوي چې د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کولای شي. د دغه ولایت د والی مرستیال عبدالواحد پټان د شنبه د یادې مرستې د ویش پر مهال رسنۍ ته وویل دغه مرستې چې خوراکي توکي دي د هغه کورنۍ له غړو سره یې کوي چې په دې وروستیو کې د جګړو له کبله د خپلو سیمو بې ځای سوي او روانې جګړو ورته زیانونه اړولي وي. نوموړي وایي چې یادې مرستې د دغه جګړې ځپلو لپاره کافي نه دي او پلان لري چې نورې مرستې هم ورسره وکړي. ښاغلی پټان وویل
نن د WFP هغه مرستې چې د بېوزلو بې ځایه شویو کورنیو سره کیږي د روزګان په ولایت د ترنکوټ په ښار کې او دا عبارت دی د 1.5 کیلو اوړه او 15 کیلو دال، 1.5 کیلو هم غوړي او 1.5 کیلو مالګه ده. دا بیرنی برسیدی دا دریزر کورنی دی.
شاغلی پټان وایي چې پلان لري د دغه مرستو لړۍ ولسوالۍ ته هم وغځوي. په ارزګان ولایت کې له دغه بې ځای سو کورنۍ سره دغه مرستې پر داسې مهال کېږي چې څه موده مخکې و دغه ولایت ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو شمېر استازو سفر کړی وو او د دغه ولایت د جګړه ځپلو احوال یې واخیست. له دې سره هغه کورنۍ چې روانې جګړو ترې هر څه اخیستي او مرستې ورسره وسوې ډېر خوشحاله دي، خو دولت خواست کوي چې نورې مرستې هم ورسره وکړي. د دغه جګړه ځپلو له ډلې چې مرستې ورسره وسوې، یو هم سات محمد او بله هم نور محمد دی، چې ازادي راډیو ته داسې وویل:
دلته نن غواړو چې موږ خپل موسسه د لاسه کړو د خیره، نو موسسه کې دولت کومکونه راسره کړي، کورې ودان، زموږ ډېر بیچاره خلک دي، د چرچونو سره جنګ ولیدي، دلته راغلي، دلته هم جنګ پسې ووله، په روزګان کې هم جنګ پسې ووله، نو د ګردو کورونه پاتې دي، کورې د دې موسساتو ودان، چې زموږ کونډې وي یتیم چې نن یو شی را پیدا کړی دی.
نوم یې نور محمد دی، دغته راغلی یم، دا موسسه کورې د دا موسسې والا ودان، موږ خو بولار سو په کسب دانې کې به یو چا کله غردول، یو چا په مالټه غردول، او به خور مومنان مدل وجه مړسوله.
دا یادونی ورد چې لدی وړاندې هم په دغه ولایت کې لا بي ځای سو کورنۍ سره مرسي سیوي، خو لا هم د غلطه د جګړې ډګر تو دی، او هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپل سیمو بي ځای کېږي، چې د مسلینو په خبره عاجل مرسته اړتیا لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
له روزګان څخه ورځو کندهار ته. د هوا په سړېدو سره کندهار ته د نورو ولایتونو او پاکستان څخه راغلي کډوال او بې ځای سوي کورنۍ د مرستو غوښتنه کوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتین د کندهار د مهاجرینو د رئیس محمد عظیم نوابي سره د دغو کډوال او بې ځای سوي کورنۍ د مرستو په اړه مرکه کړې ده. ښاغلي نوابي، د دغو کډوالو سره د مرستې په اړه وایي:
موږ د پنجوای په ولسوالۍ کې د مار په غره کې موږ یو شارګوټی لرو چې تقریبا څو کلونه کېږي چې د دې موږ کارونه شروع کړي دي، او اوس یې انشاءالله کارونه پر خاتمه دي. 1200 جریبه مځکه لرو چې په دې کې موږ تقریبا تر نیمایي یې ډېر موږ خطر نزدې کړې ده، نمرې کړې مو ده، دا آماده ده چې اوس انشاءالله وعده زموږ خلکو ته دا نمرې ورته ورکړو.
لکه تاسو چې وویل څو کاله کېږي چې تاسو د مهاجرینو لپاره د شارګوټي د جوړېدو وعده ورکوي، ولې لا دغه شارګوټي
اصلا خبر پدې کړم چې دا شارګوټي بعضی تخنیکی کارو ته ضرورت لري. پر مثال استنادي دیوالونه دي چې شلې دي او غټ پدې کې اکثریت نمرې پدې کې راغلي، نو باید موږ اول دغه تخنیکی کارونه یې سم کو، استنادي دیوالونه ورته وو او پلچکانې جوړ کو، د برمی او بور تماده کو، او ورو صدقه څخه به دغه مجر مرزا پر ځای کو. اوس ان شاء الله د بو کار خلاص شوی دی، سنټرو باندې تقسیم شوی دی. یو دوی هفته مخکې زه تلم کابل ته، ما د وزیر سره په دې اړه خبرې وکړې، زموږ پروش خلایاتان راغلي و چې د دې سروې وکړه، برابر دی وکړي د استنادي دیوالو ده او د پلچکانو د سړکانو ده، نو کله چې دغه مو مرتماده کړل، نو ان شاء الله موږ دغه توضیحات ورته کوو.
ډېری هغه افغانان چې په مخ کې کلونه کې پاکستان ته ماجر سوي، اوس بیرته هیوا ته راستنه سوي، د دغه بیرته راستنه سو کورنۍ شمیر څومره دي؟ او دغه لپاره تاسو څه ډول اسانتیاوې لرئ؟
هغه خلک چې موږ ته مراجعه کړي تقریبا په حدود کې د 3000 په امله پرې دي، چې په جریان نه ده، په مجموع کې زه درته وایم بلکې تر دې هم ډېر دي، تقریبا 2000 ته رسیږي. ولې د خلکو دروسه موږ ته مراجعه نه کړي؟ هغه ویارپونه چې حالت په پاکستان کې یونیسار تور کړی دي، هغه دروسه موږ ته راوړي نه دي. تقریبا په دوت کې د 3000 د درنیم زرو یاري په نمو سره وړي دي، دا موږ آمده کړی دي. خو دلته دوی موسساتي کار دي کې سش کال او پر ورش کال دا یوم د دې تر څنګ مونږ د خدمتونه د پالیتونه کې چې د دې د لارې څخه ډیر نفر کې ځدان بیا هغه په میلیون دي چې دا هیڅ اسناد نه لري.
د غوښ مې څومره دي؟
دا غوښ مې تقریبا په حدود کې د 6000 بیا د 6500 دي په پر ورش کال او په سش کال کې راغلي.
او د سانتیاو په برخه کې
مو، او د سانتیاو په برخه کې هم دا ورسره کړی کله چې دوی راځي مراجعه وکړي. زموږ حالته یو امریات انتقالات و دی، او د دې تر څنګ د IOM نمایندګي مامورینو مال ته ورسره ناست، دا راجستر کیږي، دا راجستر بیا IOM ته ورکی، انټرنیټ ته ورته ورکی، دا په ټول افغانستان کې مال میږ ټوله خلک یې ویني، او دا پروسه هم اوس جریان لري. یونیسیار پر روس ښکار پر پی پامیر باندې $1,000 کومک کوي، چې د هغه د جملې څخه تقریبا په پر روس ښکار کې تقریبا د دوی د دغه اندازه 4.3 میلیون ډالر ته ورسېدل چې دوی سره کومک کړی وو، چې تقریبا په روش کال کې 1900 فامیل راغلي وو، چې د دې جملې څخه 1400 فامیل د کورنۍ تعداد راځي، د فامیل تعداد راځي، د پی نفر لپاره $1,400 منظور شوی وو، دا هم په روش کال کې وته ورک. او په سش کال کې
فکر کوي چې دا مرسته سوي اندازه پیسې د دې سمې لګېدلې
دي، بالکل سمې لګېدلې دي. موږ تایید کوو، زموږ په وزردار کې لږ د دولت موږ هر ورځ په هفته کې خامخا دوه واره موږ اردو د هغه ځای څخه نظارت کوی. دا ډېره ښه شفافه پروسه ده، په دې کې هېڅ درغلي نشته. او په سږ کال چې د یونیسیف دخوا څخه راغلي 2400 فامیل راغلي دي چې دا هم د افغانستان د مختلفو ولایاتو دي، په دې کې کم امتیازات یې د کندهار دي چې سږ کال 200 په نفر باندې کومک ورسره کوي. پروش کال ډېر سږ کال یې دا کومکونه کم کړي دي. اما د ایو ایم د لارې څخه چې ما مخکېم ته ته عرض وکړي ډېرش بیا تر $50 پورې دا نفر پر سر باندې کومک ورسره کوي، او غذایي او غیر غذایي مواد هم ایو ایم کومک ورسره کوي.
د کندهار د ماجرینو رئیس محمد عظیم نوابی و دوستانو په دې سره په کابل کې 4:13 سو یو ځل بیا له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل پولیسو د اسماعیل زندې قمندانې مرستیال وای د کابل په افشارو سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز په ننني وسلوال برید کې 2 ځان وژونکو برخه لري چې دواړه د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شو. د دې پیښې مسؤول د اسلامي دولت د لیادایش په غاړه اخیستی، تر اوسه پورې د اوښتو تلفاتو په اړه ارقام نه دي خپره شوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر اشرف غني د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا منظور کړه. د ښاغلي نور پر ځای انجینیر محمد داود د بلخ د نوي والي په توګه ټاکل شوی دی. د نورستان چارواکي د نورګرم ولسوالۍ د پوهنې عامر د وژل کېدو خبر ورکوي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د نورګرم ولسوالۍ د پوهنې عامر مولوي علي احمد تېره شپه مخ پټو وسلوالو له خپل دفتر څخه لومړی ایستلی او بیا د دفتر مخې ته په ډزو وژلی دی. د افغانستان د ملي شورا ګډ کمیسیون د ولسمشر اشرف غني هغه تقنیني فرمان تایید کړ چې له مخې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن د ملي امنیت یوه نوې ستراتیژي اعلان کړي. د اوکراین پوځ وایي په تېرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو او بلتون پالو لخوا له اوربند څخه د 2 سرغړونو په ترڅ کې 3 سرتیري وژل شوي دي.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وېپنه هم وګورئ، پاتمو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په لمر مرزي احمد زینا سپورتي خبرونه وو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د T10 یا لسوریزو سیالۍ لومړی پړاو د کیرلا کینګز لوبډلې په اتل ولی سره پای ته ورسېدې. په پایلوبه کې پنجابي لیجنډز لوبډلې لومړی توپ هنه وکړه او په ټاکلو لسورونو کې د 3 وکټو په زیان سره خپلې سیالۍ لوبډلې کیرلا کینګز ته د 140 هدف وټاکه. په ځواب کې د کیرلا کینګز لوبډلې ورکړل شوی هدف د لوبې په اتمه ورکې د 2 وکټو په زیان سره پوره کړ او د پنجابي لیجنډز لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکولو سره د T10 لیگ سیالیو د لومړی پړاو اتلولي په خپل نوم کړه. یادونه ده چې دا د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې لسوریزي سیالي ترسره کیږي. په کابل کې د انساني قاچاق د مخنیوي په هدف د انجونو د والیبال سیالي پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي به 3 ورځې دوام وکړي او شپږ لوبډلې پکې ګډون لري. ښاغلی پیمان وایي د دغو سیالۍ د ترسره کولو هدف د انساني قاچاق په وړاندې مبارزه او د دغې پدیدې په اړه د عامه پوهاوي د کچې لوړول دي. د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیره شپه بارسلونا د پورتیو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه لوبه د بارسلونا په کوربتوب ترسره شوه چې بارسلونا لوبډلې 4 ځلې د پورتیو د ګول دروازه پرانیستله، خو سیالۍ لوبډلې د لوبې تر پای یو ګول هم ترسره نه کړ. په دې ډول بارسلونا 2 امتیازي شو او د لالیګا جدول په سر کې خپل ځای تثبیت کړ. دغه راز د لالیګا په بل لوبه کې مالاګا له ریال بتیس سره د کابل پر وخت د شپې 12:30 لوبه کوي.
له مرزي احمد زین په مننه سره دوستانو د دې خبرونه په لړ کې یو کلی زرغونه ډرامه هم لرو، خو مخکې تر دې چې هغه او د افغانستان اړوند نور راپورونه در تخبرو کو ورزوي و نړیوال مسله راخلو، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات باید په فبروري میاشت کې بشپړ سي. دا په تاسو کې چې په دې وروستیو کې په عراق کې هم د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو پای او بریا اعلان شوی. په دې اړه تفسیر احمد تکل راکوي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون تیره شپه وویل د ده په نظر په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات باید د فبروري میاشتې تر پایه بریالی شي. ښاغلی ماکرون پرون ماښام له فرانس دوه تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادي هغې وینا ته چې په عراق کې د داعش ډلې پر ضد د بریالیو پوځي عملیاتو پای یې اعلان کړ اشاره وکړه او ویې ویل
Bachar est l'ennemi du peuple syrien, mon ennemi c'est Daesh. Si je devais résumer ma pensée.
Bachar Assad de Syrie de khalko dukhman dai, zama dukhman Daesh dai, ka khpal khabar ra tole kram, numuk aw narewal itlaf us us pa Iraq ki jagra gathle da, de December 15 manita, de Iraq sadr azam Haidar al-Abadi par Daesh bariya elan kra, aw fikr kaum che de February mayasht tarnimai ya payaba muk de Syrie jagra ham wagatu.
Nous aurons gagné la guerre en Syrie.
د فرانسې ولسمشر وویل چې پاریس بلدې وروسته د سوریې د کورنۍ جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د سولې د هڅو ملاتړ وکړي، خو ده په دې اړه چې دا هڅې به د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره له نورو روانو هڅو سره په ټکر کې راشي کنه جزئیات څرګند نه کړل. ښاغلی ماکرون وویل چې په هر راز خبرو کې د بشار اسد ونډه له پامه نه شي غورځول کېدی، خو ده یادونه وکړه چې اسد باید یوه ورځ د خپلو کړوړو حساب ورکړي. ماکرون وویل د اوس لپاره له بشار اسد او د هغه د استازو په ګډون له هر چا سره باید خبرې وشي، خو هغه باید وروسته د خپلو جنایاتو په اړه د خپلو خلکو او نړیوال عدالت په وړاندې ځواب ووایي. د سوریې کورنۍ جګړې تر دې دمه له 400 زرو زیات خلک وژلي او میلیونونه نورې له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړي دي. دا جګړه د 2011 کال په مارچ میاشت کې د دولتي ځواکونو لخوا د ډیموکراسۍ د پلوي مظاهرچیانو له ځپلو وروسته پیل شوه. روسیه او ایران د دې شپږ کلنې جګړې په ترڅ کې د ولسمشر اسد رژیم او د فرانسې په ګډون د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کاوه. ترکیه هم د بیلابیلو وسلوالو ډلو ملاتړ کاوه او اسلامي دولت ډله هم پر دې جګړه ورګډه شوه، خو ټولو ښکېلو خواوو مخالفت ورسره کاوه. په 2014 کال کې وروسته له دې چې د داعش وسلوالو د سوریې د قلمرو پر پراخو سیمو ولکه ټینګه کړه، نو د دولتي ځواکونو او د امریکا په ملاتړ د عرب او کرد جنګیالیو د عملیاتو په پای کې ګڼ شمېر لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونه لري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي یو شمیر بندونه ځان ته ځانګړي دښمنان لري چې دوی د بندونو د امنیت لپاره د بهرنیو متخصصینو په ګډون ځانګړي کمیټه جوړه کړې ده. علي احمد عثماني دغه څرګندونې نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. رحمت الله افغان دې غونډې ته ورغلی او دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای بندونو ته د ورپیخو امنیتي ګواښونو د مخنیوي په هدف د بندونو د امنیت او مسؤلیت ځانګړي کمیټې خپل کار پیل کړی او د ځینو بندونو څېړنه هم شروع کړې ده. علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې د بودیجې د مصرف د څرنګوالي په استجوابي غونډه کې وویل د هیواد یو شمیر بندونه ځان ته ځانګړي دښمنان لري. هغه وایي د هیواد په ځینو سیمو کې هر بند یو ځانګړی دښمن لري. موږ د بندونو د امنیت او مسؤلیت په نامه باندې یوه کمیټه جوړه کړې. په دې کې درې تنه بهرني متخصصین هم استخدام شوي چې بندونه له کوم لوري زیانمن کېدای سي اوسني او پخواني بندونه څېړي. ځینو بندونو ته سفرونه هم کړي دي. ښاغلی عثماني زیاتوي له تیرو څو کلونو راهیسې د اوبو او انرژي وزارت د کار پر مهال دوه کارکوونکي وژل سوي، اته ټپیان دي او یو شمېر د وسلوالو مخالفانو له لوري یرغمل سوي هم دي. دا په داسې حال کې د چشاو خوشپاګ میاشتې وړاندې وسلوالو مخالفانو د هرات په سلما بند باندې په وسلواله حمله کې لس افغان سرتیري وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي وو. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت وای د بندونو د امنیت موضوع د دوی په لومړیتوبونو کې ده او په هر قیمت چې کیږي امنیت به یې ساتي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحمی ازادي راډیو ته وویل د بندونو د امنیت او ساتنې موضوع دوی په خپلو طرحو او پلانونو کې ځای پر ځای کړي او جدي نیسي. هغه وایي دغه برخه موږ ته د اهمیت وړ ده. موږ په خپلو طرحو او پلانونو کې ورته ځای ورکړی. په ټول افغانستان کې د بندونو ساتنه او امنیت زموږ په کاري لومړیتوبونو کې ده. ده. په دې برخه کې موږ له ټول توانه کار اخلو څو د بندونو ښه امنیت تامین سي. وکیلانو په استجوابي غونډه کې دا انتقاد درلود چې د اوبو او انرژي په وزارت کې د ټیټ کاري ظرفیت له امله پراختیايي بودیجه سمه نه مصرفیږي. خو د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر ځواب دا و چې سږکال د تیرو کلونو په پرتله کارونه ښه او منظم پرمختللي. علي احمد عثماني وایي چې دغه وزارت په 1906 نویم کال کې 45 سلنه پراختیايي بودیجه مصرف کړې ده.
دوستانو د خبره د افغانستان د اوبو د بندونو ده د دغو بندونو د امنیت ترڅنګ یو بل ستونزه په ځینو بندونو کې د اوبو کموالی دی. ویل کېږي د کجکي د بند لږ اوبه به برېښنا او کرنه زیانمنه کړي. که له یوې خوا ورښتونه کم سوي دي، له بلې خوا د اوبو د ذخیرې څخه د ډېرو اوبو د وتلو مسلې. ویل کېږي د دم اوبه کمې کړي دي او د برېښنا تولید هم ورسره په بېساري ډول کم سوی دی. الیاس دایی په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی، په ګټه به وورو.
د شنو اوبو ډک دو اتیا کیلومتر اوږد د بابا تر غره غځېدلی بند د اوبو خالي معلومېږي. د برېښنا د توربین تر پایپونو او سوپو وتونکي اوبه هم د پخوا په شور کې نه دي. له دې امله هم د برېښنا په تولید کې کموال راغلی دی او هم د ناوی ګرمسیر او مرجی ولسوالۍ د کروندګرو د ځمکو دپاره اوبه کمې سوي دي او د ژمي د فصل کښتونه پاتې دي. د دغو ولسوالیو څخه لښکرګاه ته راغلي کروندګر وایي که چیرې ورښتونه ونیسي یا د کجکي د بند اوبه چې تر ډیره د افغانستان له شمال نه راځي ډیر نیسي، کښتونه نسي کرلی او کیدای سي راتلونکی کال له لوږې او قحطۍ سره مخ سي.
نوم یاسین دی، د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. یعنی موږ اوبه نه لرو په مجموعه کې. دا چې په کجکي ولسوالۍ کې ډنډ چارواکي وایي چې ډنډ خالي دی، یعنی اوبه نه لري، نو بیا هم دا سیند روان دی، اوبه پکښې روانې دي. نو اوس موږ سر نه خلاصېږي چې په دې کې موضوع څه ده.
زما نوم احمد دی، د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ په مرجی ولسوالۍ کې اوبه پر موږ کته سوي دي، اوبه مو ډېرې لږ دي، یعنی موږ کښتونه نه پوبېږي. په کجکي بند کې وایي مسؤولین وایي چې اوبه لږ سوي دي، اما د هلمند په سیند کې اوبه بهېږي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه اوبه دې مهار سي، هغه دې راوګرځول سي او موږ ته دې راکول سي تر څو موږ خپل کښتونه په اوبه کړو.
د کجکي په بند کې د کرهڼې دپاره د اوبو د کموالي په اړه د وادي هلمند عمومي رئیس انجینر خناکا وایي د کجکي ډم ته د راتلونکو اوبو په نسبت مصرف کېدونکي اوبه ډېرې دي، ځکه نو په لږ وخت کې ډم خالي سوی او د کرهڼې دپاره کافي اوبه وجود نه لري. خانقا زدی راډیو ټول په خوا به د ډم څخه د برښنا لپاره د یو توربین نو وبو وتلې، خو اوس له دوو توربینونو څخه وځي چې د خپل په ډم کې د اوبو ساته ژر راښته کوي.
کومه ګرم شي چې هم مشکل درو دا اوس پیرن تاسو ګورئ مرجه نیمه به کښته پاتې ده. د شمالان نو شمالان ګورئ نو به کښته پاتې ده. دا ګرم شي ګورئ دا راستون زلري نو موږ خلک دغه یو دی او کښته زراته وګو خوشتنه کوي.
دول پر ډنډ لسګونه کلونه وشته دي چې لرسوبات او اضافي موادو نه دی پاک سوی او دوی په یوازې سر د دغه کار لپاره امکانات نه لري. که څه هم د ژمي فصل لا لوړاندې داخل سوی دی، خو ورښتونه او واورې نه دي پیل سوي. د کجکي د بند اوبو کمښت یوازې زراعت نه دی زیانمن کړی. د همدې اوبو په واسطه د برېښنا د دوو توربینونو څخه یو 50 میګاواټ برېښنا د 109 میګاواټ تر کچې راښته سوې ده. د لشکرګاه اوسیدونکي چې د نوي توربین تر تړل کېدو وروسته یوازې 6 کال د برېښنا له درکه به سیاسي ول اوس د برېښنا د کموالي څخه شکایت کوي. د ښار د عامو اوسیدونکو ترڅنګ هغه دوکانداران او مستریان چې ټول کارونه په برېښنا کې وایي برق نه لري، ځکه نو د جنراتورونو استفادې ته مجبور سوي دي.
حاجی محمد دی، ورور برق بېخي خراب دی، کومه دی ولاکه ده دا برق د لاسه وه دی لین 2500 کال لرم په مصرف کړي، ولاکه کاروم نه کاروم. هر یا پیسې ډېرې کېدې، له میټر به نه ګرځېدل دی وای دوه پیسې ولاکه دلته په میاشت کې نه وسه هم کار نه کړي، ورته 5000 کې
بس دا سوم رئیس ډیر کمزور دی نسته بر کتن مشغته لرونه چې ما غم کم په شواروس کې 2 ساعت 3 ساعت نه بر.
د برښنا د ریاست مسولین وای په دم کې د اوبو وسنی ساته چې نه 40 متره دک 40 متره تراښته سي. د برښنا پاته نه تر 100 میگاواټ تولید به هم په ټپه و درېږي. د هلمند د برښنا رئیس انجینر نصر الله کنیوي د برښنا د تولید لپاره یوازې یو توربین چلوي او دم تراتلونکي وبکمې دي او ډیر احتمال لري چې په نږدې ورځو کې په افریقا په ټپه ودرېږي.
ظرفیت اوس ډېر کم دی، یعنی دېرش میگاواټ ته د یو پنځوس نیم میگاواټ څخه رارسېدلی دی، او موږ ته چې رارسېږي زموږ حق په اصطلاح د هلمند د ولایت څلور تر پنځه میگاواټ دی، او په تېر وخت کې یا په تېرو شپږو میاشتو کې نه یا لس میگاواټ و چې هغه څلورویشت ساعته کفایت کاوه ټول وطنوالو ته.
که د کجکي د برښنا د فابریکې کارونه د اوبو د کموالي له امله په ټپه ودرېږي، په هلمند او کندهار کې د یو لکو دېر زره شاوخوا کې کورنۍ او نهادونه به د برښنا د سهولت نه بې برخې سي، او ورسره جوخت به د برښنا له درکه هره ورځ حکومت ته د مالیې په برخه کې د راتلونکو څلور نه تر پنځو میلیونو افغانیو زیان ورسېږي. اوس چې د ډام د خالي کېدو سره امکان لري د هلمند کرنه او برښنا زیانمنه سي، څنګه کېدای سي د دواړو ستونزو مخه ونیول سي؟ کتونکو وای د اورښت او واورې ورهاخوا امکان لري وادي هلمند او برښنا رسټونه په ګډه د اوبو د وټولو مخه ونیسي، او د ځینو مناسبو فرصتونو څخه په استفادې د دیراتلونکو ناورین مخه ډاب کړي. محمد لیستای، تازه دی رادیو هلمند.
دوستانو اوس په همدې ژمنې سره سم د یو کلی زر ژغونو رادیو جامع 228 برخه واورو.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خواگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گرانو آوریدون کو، دیو کلی زر غاگونا پا دراما که مو آوریدل چی ده تفتیش ریاست پا اداری چارو که ده خزینا او نارینا مامورینو ترمنز گرد همکاری او خپلو دندو توافاداری په یاد ریاست کې د فساد مخه ونیوه. اوس به واورو چې قاچاقوړونکي زلزله په څه حال ده.
ترور بیبي او نازي، او په لاره کې مه دروئ، هله بیړه وکئ.
ښه ده مرسالې بیبي. دا ده دا مې په ملا او سینه پلاګه تړلې ده.
ترورې که سړی تم پوخ سپاره شه.
نازیې لورې، چې دا خبره بیا ونه کې. دومره مې کوره دا غوړي خوړلې چې مه کوه پوښتنه. د تا نه اوس هم تکړه یم. دا ووایه چې هغه زلزله دې داسې ښه کلکه تړلې ده که نه، چې زه خو سخت ویریږم.
ترور بیبي، له زلزلې نه خو مه ویریږه، هغه مې ښه کلکه تړلې ده، وسله مسله مو هم ترې اخیستې ده. خو که قاچاقبران خبر شي چې زلزله موږ نیولې ده، که لاره راته ونیسي بیا به څه خاورې په سر بادوو.
دومره اندېښنه ښه نه وي، خو بیا هم احتیاط به کوو. دی زه خو وایم چې وخ به چوک وو، یو ځل به زلزله بیا ښه سمه وتړو. په دې تړلو که زه ډېره تکړه یم.
ترورې مرسل ښه وایي، دومره زړه مه ورته خوره.
ما ویریږه ډار، یزم نه دې سي د وخ نه پخې نه تیګه وخوایې ده. راکه لاس دې بی غیرتی، دا غسی جوب لا خو بنه یې. خدای خدای خیر کې، دا ته را ودی ده لکه چې
ترور بی بی ورخطا نشي. زه تاسو سره یم،
اما خود ته ویل چې قاچاقبرانو به لاره راته نیولې وي.
یوازې د قاچاقبرانو ډزې نه دي، ناسي زموږ قواوو هم برید پرې کړی دی. هله زر کوئ شه، بس زر کوئ، باید د دې سایې نه ځان وباسو. هله اوهو، دا اسلام څنګه د ماشومانو غوندې خوشحاله ښکاري. ته سبب چې د شاله خور غلی غلی ورشم او سترګې پې پټې کړم.
مخ دې جار شم تر ګل صفای، څنګ ته مې کینا ګران په مای. هی ګلالۍ، ډېر را باندې ګران، دومره را باندې ګران ای لکه ماشومان چې غېږه خلاصه کي چې دومره. تا لاسونه خو په پټه سرګ هم پېژنم چې د ګلالۍ مې دي.
ښځه، ته د خپل بیتونه وایه، منم ته چې تکړه یې او ودې پېژندم. اوس به مې لاسونه ستا له سترګو لرې کړم.
مې لرې کوه، پرېږده چې همداسې مې سترګې پټې وي.
ولی خلک پر رڼا پسې مري، ستا لکه چې تیارې خوښې دي.
نه، تیارې مې نه دي خوښې، خو چې ستا په لاسونو مې سترګې پټې وي، ستا ټولې خاطرې مې ذهن ته راځي.
ښه ځه نو، نور دې د سترګو ازار نه اخلم، لاسونه در نه لرې کوم. له تا نه نو بیخي شاعر جوړ شوی دی.
ګلالۍ، ته به خبره نه یې، اصلم ډېر بختور دی چې تا غوندې مېرمن لري. زه چې ګلالۍ لرم، هم شاعر یم او هم
ښه. دا خبرې پرېږده، دا وایه چې زه دې ولې باغته راوغوښتم. داسې سم د ګلونو موسم هم نه دی چې ګلونه راته ډالۍ کړي. او یا
باغته مې ځکه راوغوښتې چې له ګلونو نه ښکلې او قیمتي ډالۍ مې درته اخیستې ده. ها، په دې کڅوړه کې ستا ډالۍ ده، واخله.
صبر، چې څه دې راته راوړي دي؟ واه، ښکلې قلمونه، کتابچې. اصلم بې تارې نه شم. زمونږ د یوې خورلنې خبره چې زامن غنم دې ډېر شه.
ګلالۍ، زه پوهېدم چې ته یوه لایقه شاګرد یې، له بل هر څه نه قلمونو او کتابچو ته ډېره خوشحالۍ دي.
ته ښه وایې، خو خدای دې وکړي چې مکتب په خیر خلاص کړم او خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
غم مه کوه، وایي چې روژه نیسي په اختر به واوړې. خدای مهربان دی، ته کوشش کوه، یوه تکړه ماموره او یو معلمه به شې.
مونی صاحب، اجازه ده؟
رضا فرزانې لورې، هیلې جانې، تم راځه. چې د ادارې په دروازه را ننوتلې، د ګلونو خوشبویي مو له ځانه سره راوړه.
مولی صاحب، د ګلونو به زموږ د مکتب د نجونو لخوا ومنئ.
وی، دا مو ماته راوړي دي؟
هو مولی صاحب.
خیر اوسئ، ډیره ډیره مننه. زه به همدلته د میز په دا کونج کېدم. نو ما کوم داسې خدمت کړی دی چې په ګلونو دې ورځي؟
وی مونی صاحب، دا څه وایې؟ که ته نه وای، موږ د مکتب نجونه به بیا د مکتب خواته قدم هم نه وای راخیستی.
په مقصد دې پوه نه شوم.
مقصد می دا دی چې تاسو د نجونو د ازار مخه ونیوه. کله یې ولس مو په هغه هلکانو خبر کړه چې د مکتب په لارو کې به نجونې ازارولې.
فرزانې لورې، دا زما وظیفه وه. هر انسان که نارینه دی که ښځه د علم او زده کړې حق لري، هیڅوک یې باید مخه ونه نیسي.
باورې صاحبې، شکر دی چې تاسو لرو. زموږ ډېرې افسرزیانې د هلکانو له ډله مکتب ته نه راتلې.
ته ښه وایې، کلي ولس ته دې خدای خیر ورکړي چې جنکۍ ته یې د پوهې او زده کړې لاره جوړه کړه.
معاونۍ صاحبې، ما ستاسو د درې واړو خبرې ښې په غور سره واورېدې. اوس به زه یو ښه زهری در باندې وکړم.
مدیر صاحب، زری دې په ګل بدل. زری راته ووایه چې پرې خوشحاله شو.
دا دې درته وایم، د معارف ریاست زموږ مکتب ته یو مکتوب رالېږلی دی.
مدیر صاحب، د څه شي مکتوب؟ زه خو نه یم پرې خبره.
همدا نن راغلی دی، لا څوک نه دي پرې خبر. د مکتب اداره او شاګردان تقدیر شوي او ستایل شوي دي.
همدا خبره به پکې وي چې د هلکانو د ازار په وړاندې نجونې شاګردانې راپاڅېدلې وې.
په مکتوب کې لیکل شوي چې د مکتب ادارې او ټولو شاګردانو د نجونو د ازار او سپکاوي مخه ونیوه، او د نجونو د تعلیم له مخې یې خنډونه لرې کړل.
دا زوړ دیوال چې نیم نړېدلی، د دې شاته غلی درېږم. د ماښام خړه ده، څوک مې نه پېژني. کله چې دوه غوري الوه را ورسېده، په مزه مزه به پسې ځم. ته وایښه
بیا هغه ماښام دی، زما ناکام دی، داشنا دیدن ته زما ماښام دی.
دا څوک دی؟
یاره خدای، دا ده که خدای زوی درکه، بیا به دې پنځه واړه ګوتې په غوړیو کې وي. دا سیوری
دا خدای، دا بیا له کومه را پیدا شو؟
نړېدلی دیوال شاته څوک یې؟
دیوی پیرائی لڑتی پت مچا نمون خان دینا معلوم کا
یارا خدا ایتا دینا خادا پنیاتم نئی پیرائی پیرائی لطانا ایسوک نسی پتھے دائتا وائی خا
موسا گولا سادا گولا خدا داد پدر یا بونا که شکش ماری بیانا موسا گل چطا پوز دائی چی دی دیوال شاعت باتی پرچی
بس بس تم را مغرور کیا گا نما کتا دلتا پت وائی ما با پیشن دلائی وائی تا وائی خا
خازا منم دی خوز دارا تا وائی چی دلتا چشی تا ولاری زود بات موشا خبر اچو دا
خبری دیری سری یو دانو یو راز دی او راز تا غنده لیوانیانه تا چوک نوائی
لیوانای باتی دا سری زود بات موشا تا پا مالگتیانه بایگی زمدانه لارو
خود ریگه تا دیخواسا توکی در سرکوم در توائی مای توائی خا خبری کنه د خان د لاور خان او صابر کورنۍ روغه جوړه کړې ده
خبر یم هغه د ګل علی ته د مکتب ویلو اجازه هم ورکړې ده
په همدې خوشحالۍ کې د صابر کورنۍ الوا پخه کړې او په خلکو یې ویشي زړه د بدمشه ما هم سنګر ورته نیولی دی
موسا ګله ته څونه وکسترګی به ن یادمې زړه د بدمشه
کینه کینه وکسترګی به ته زه د ثواب لپاره الوا خورم د چا خیرات اخیستل او خوړل ثواب لري ته وایې ښه
ښه سل وارې ښه او خو زه دې بدمشه که دې الوا راته ونه ساتله بیا دې نوم هم په خوله نه اخلم وا دې اورېدل
خوږو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د نجونو د مکتب مراستیالې نفیسې ویل هر انسان کا نارینه دی که خزینه د علم او زده کړې حق لري هیڅوک یې باید مخه ونه نیسي پوښتنه دا چې د علم زده کړه پر نارینه او خزینه باندې فرض ده نو بیا ولې په ځینو سیمو کې د نجونو د تعلیم په لاره کې خنډونه او ستونزې شته ستاسو په فکر علت یې څه دی او د حل لارې یې کومې دي دا هم ووایئ چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ستاسو غږ ثبتېږي او تر مونږ را رسېږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
¡Gracias!